مشال ریډیو بل خبرونه ته موزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دې ستاره خبرونه کې به ووري چې پاکستان وسلوالو ته د مرګ په سزا وکول فایل کړی دی. د نړیوال ګوند مشرانو د پېښور پر سکول د سوی برید په کلکه غندنه کړې. په کراچي کې یو لس مشکوک وسلوال وژل سوی او ملګر ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې د عامو خلکو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د دې ترڅنګ د باختر ستوري اونیز پروګرام هم لرو، خو لومړی مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکی، پاکستان په پنجاب صوبا کې دوه مهم کسانو ته د مرګ سزا ورکړې ده. د پاکستان په کراچي کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې یوولس وسلوال وژل سوي او امریکا د اوکراین له کرامیا سره پر تجارت بندیز لګولی دی. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دوه تنه په دار ځړولې دي. د پاکستان سرکاري رادیو د خبر له مخې د جمعې په ماښام ډاکټر عثمان او ارشد محمود نومي دوه بندیان په دې تور په دار وځړول سو چې د ترهګرۍ پر پیښو کې شکیل پاتې سوي. د 15 کلن ډاکټر عثمان اصل نوم محمد عاقل وو او هغه په 2009 کال کې په راولپنډي کې د پاکستاني پوز پر مرکز او په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر ملي لوبډله په برید تورن وو. دویم کس ارشد محمود په دې تور کې په دار ځړول سوی چې د پاکستان پر پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف یې مرګونی برید کړی. دې کسانو ته د مرګ سزا له هغه وروسته ورکړل سوی ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پېښور پر سکول د طالبانو خونړی برید وروسته د مرګ پر سزا لګیدلې ځنډ لري کړ. د پاکستان په کراچي کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې یوولس وسلوال وژل سوی دی. امنیتي چارواکي وایي چې دا نښتې د کراچي په مشرف کالونۍ ګګر پاټک او ماړی پور کې د لټون عملیاتو پر مهال رامنځته سوی دی. چارواکي زیاتوي چې په وژل سوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو د کراچي امیر عابد علي هم شامل دی. د کراچي پولیسو د جمعې او پنجشنبې په ورځ هم د امنیتي ځواکونو سره په مبینه وسلوالو مقابلو کې د نه وسلوالو د وژل کېدو ویلو. د خیبر پښتونخوا د 400 په شوکدر کې بیګا د وسلوالو انشتو پر مهال دوه وسلوال او دوه امنیتي عسكر وژل سوی دي. د انشتي د شوکدر په سرو کلی دیهاتي په سیمه باډي کورونو کې د پولیسو او د اف سي ځواکونو لخوا د شریکو عملیاتو پر مهال رامنځته سوی دي. تر دې پیښو وروسته په سیمه کې چڼیز عملیات سوي چې 14 مشکوک کسان پکې نیول سوی دي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویاند احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلي چې په دې برید کې دوه پاکستانی عسكر وژلي، خو هغه د خپلو ملګرو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د عوام نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وایي د پاکستان حکومت پوز او ولس دی نور په ګډه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. میا افتخار حسین دا څرګندونه د جمعې په ورځ نه وخت هغه مهال وکړي چې د پېښور پر سکول یې د وسلوال طالبانو د برید پر ضد د خپل ګوند احتجاجي مظاهرې ته وینا کوله.
سیاسی قیادت او فوجی قیادت او عوام بدی خبر رسیدلی چې تشددی ختم ولغوري. فوج تم خواسته، د حکومتونو تم خواسته چې نور بیا په شاکیده نشو. تر دیواله را رسیدو د چفق خو پروزونه نیخ په نیخ سترګو کې سترګیا جو او ټیم د خپل بچو بدل والو.
د یادونې وړ ده چې عوام نېشنل ګوند د پاکستان یو له هغو څو ګوندونو ده چې تل یې د وسلوالو طالبانو مخالفت کړی، د کوم له کبله چې وسلوالو د دې ګوند په سلګونه غړي وژلي هم دي. د افغانستان د کونړ والي شجاع الملک جلاله وایي د ته ډاډ ورکړل سوی چې افغان ځواکونه به نن په دانګام ولسوالۍ کې د هغو خلکو مرستې ته ورسیږي چې د طالب وسلوالو پر ضد یې پاڅون کړی دی. شجاع الملک جلاله پر ناوخته مشال رېډیو ته وویل افغان عسکرو د هوایي ځواک په مرسته جګ او مهم ځایونه نیولی دي.
کانتو سره ته وای، کار کول سره ته وای، نو دا زه یې زما له سیو ځانونو ونیولم. لیکن بد وختانه چې په سړک باندې ماینونه ډېر فرش دي او په زمن کې سړکونو ته تیږي راته ودی، سړکونه بند دي. نو موږ دا لګو کړی چې را پلان متازق پیشرفت کړي او بیګای مه هو هدف ته رسیدلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې ولسي خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی او له افغان ځواکونو څخه یې غوښتي چې له دوی سره هوایی او ځمکني مرستې وکړي. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې عام خلک ونه وژني. ملګري ملتونو وایي په 2014 کال کې عام خلکو ته د رسېدلې مرګ ژوبلې په اصل کې 15 برخې ذمهواري د طالبانو پر غاړه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایوم ویلي چې دوی د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د اندېښنه په قطر کې د طالبانو له چارواکو سره شریکه کړې ده. د نوموړي په وینا هغوی دا سمنه بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د بشري حقوقو د برخې مسؤل جوري جیتی گاګنون وویل دوی د طالبانو په پیغامونو کې د بدلون راوستو نشي لیدلې دي، خو په عمل کې یې تر اوسه څه نه دي کړي. د لغه وروسته د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې وویل په 2014 کال کې د افغانستان په شخړو کې 10,000 عام خلکو ته مرګ ژوبله اوښېده او د نومبر میاشتې تر 13 نیټې پورې په افغانستان کې 3,178 عام خلک وژل شوي دي. امریکای ولسمشر باراک اوباما په خپل رسمي امر د اوکراین له کرامیا سره د امریکا پر تجارت بندیز لګولې دي. د امریکایي ولسمشر له دې امر سره د امریکا او کرامیا سیمې ترمنځ د خوراکي توکو، ټکنالوژي او نورو خدمتونو پر راکړه ورکړه بندیز لګول شوی دی. امریکایي ولسمشر د امریکا د خزانه وزارت ته هم امر کړی چې پر هغو کسانو او کمپنیو بندیز ولګوي چې په کرامیا کې فعالیت کوي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده www.mashalradio.com. پاکستان د ترهګرۍ په تور کې بندي دوه کسان په دار ځړولې دي. د امنیتي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
صرف دې سره نه کېږي چې اوسو کسانو پانسي کې نو دا مسله به حل شي. پاکستان مخفله پالیسي بدلېږي د زخر ګوټ په تیرۍ نو الله به دا مسله حل کړي.
عوامي نېشنل ګوند د پېښور پر سکول د وسلوالو طالبانو د برید پر ضد احتجاج کړی دی. د افغانستان د کونړ والی وای شای نن افغان ځواکونه د طالب ازید پاتون کوونکو مرستې ته ورسیږي.
مخالفین د مختلفو ولسوالیو نه غونډې شوې دي. هغه غواړي چې دغه وظیفه چې په بل ولسوالۍ کې دغه سی قیام ونشي.
او په اونیس پروګرام باختر ستوري کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ د افغان انزورګر د هڅو په اړه هم واوري.
د ارباب صاحب هنرمندی ګوتی دي چې د هر څه ته یو هنري ښکلا وربخلې ده. زمونږ ټولنې په هغه شکل انزور کړی ده چې څنګه ده.
د دې هر څه ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. رځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مورید، پاکستان تیره شپه د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې 210 کسانو ته د مرګ سزا ورکړې ده چې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ پاتې شوي وو. په دې اړه مې تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال ریاض مساخیل څخه وپوښتئ.
دغه چې کوم دوه کسان دي، یو اکیل چې د ډاکټر عثمان په نوم باندې مشهور دی او بل ارشد، دی په مختلفو د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي. لکه کوم چې په پوځي سر دفتر پینډې باندې کومه یا جی ایچ کیو باندې کومه حمله شوې وه. دغه رنګ چې په میریټ هوټل کې، په کراچۍ کې د نیوزیلینډ په کرکټ ټیم، په لاهور کې د سریلنکا په کرکټ ټیم باندې چې کومې حملې شوې نو په دې کې د دې کسانو نیغ په نیغه لاسو یا د دې منصوبه بندۍ کې برخه اخیستې وه. لږه موده وړاندې چې کله په دې باندې د پوځي عدالتونو کې د مرګ سزا ختلې وه، خو چونکې پاکستان کې دغه سزا باندې عمل درآمد ولاړ وو نو په دغه وجه باندې نشو کېدی چې د خلکو ته سزا ورکړی شي. پرون نه ابل ورځ چې کله پوځي مشر راحیل شریف هغه د دغه پېښور کې چې کومه فیصله شوې وه چې په پانسۍ باندې عمل درآمد هغه دې یقیني شو سزاګانې دې ورکړي شي. دا لومبي کسانو په هغه کسانو کې چې د چا په د مرګ یا چای په پروانه باندې یا په ډیت وارنٹ باندې پوزي سر لخر هغه دستخط کو دا کسان د فیصل آباد په جیل کې سنټرل جیل کې بیګا خوښه اونې بجې دي د فیصل آباد د سنټرل جیل نه ډیسټریکټ جیل ته بوتلی شو حال دغه د دې د رونو سره ملاقاتونه وشو ورسره بیا چې کم ډاکټرانو طبي معاینه د دې کسانو وکړه او خوښه نه بجې بیګا د شپې دیتا دوه ته پانسي ورکړه خو د دې لپاره د دې پانسي لپاره یو خو پټول ملک کې خصوصا او بیا فیصل آباد کې په کم لار باندې دی بوتلی کې دل د فوج او د پولیسو په نگرانۍ کې دی بوتلی شو خصوصي سکیورټي انتظامات کړی شو او ورسره ورسره چې کم د پانسي هغه طریقه کار دینو په هغه کې هم بدلون راوستي شوی دی د پنجاب د پاره یو اډر جاری شو اول بدا سه وا چې د پانسي اډر کله پروانه چې کله جاری شي نو په هغه کې بیا تر د دوه اونو پورې ټیم وی سوار لسره د وختي په دې کې هر وخت دیتا سزا ورکول شي یا پانسي ورکول شي خو د نوي حکمنامې تر مخه اوس چې کله د پانسي اډر وخی جنو په سلیری غنټو کې دن دن بیا دغه کستا پانسي ورکول کیږي نو بیګا په 9 بجې باندې د فیصل آباد په ډیسټریکټ جیل کې ډاکټر عثمان او ارشد ته هغه پانسي ورکړې شو
تاسو مشال ریډیو اوري اوس بلور سو کراچی ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریده چې تیر شپه پر د عملیاتو پر مهال یو لس مشکوک وسلوال وجل سوی دی د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی پر ریپورت لري
امنیتی چارواکی وای د کراچی په مشرف کالونی کګر پاټک او ماړیپور په سیمو کې تیر شپه د لټون د عملیاتو په مهال یو لس وسلوال په درې بیلابیلو مقابلو کې وجل دي چارواکی زیاتوی په وجل شو کسانو کې د وسلوالو طالبانو د کراچۍ امیر عابد علی چې په عابد موچړ مشهور وو هم شامل دی د سند رنجرو چارواکی طاهر عالم په دې اړه تیر ماښام خبری غونډې ته ویل دی وای د تحریک طالبان پاکستان د کراچۍ امیر او انتهایی مطلوب وسلوال عابد علی چې په عابد موچړ مشهور وو هغه د خپلو درېو نورو وسلوالو ملګرو سره د مشرب کالونۍ په مقابله کې وجل شوی دی د دوی له ولقې څخه چاودیدونکي توکي او وسله هم ترلاسه شوې ده په دې مقابله کې د هغه ملګري خزانګل عبدالله او فاصلت هم وجل شوي دي نوموړي زیاته کړه عابد په کراچۍ کې د قلنګ اخیستنې په یو شمېر پیښو کې لاس لرلو همداراز نوموړی په کراچی کې د عوامي نېشنل ګوند او ایم کیو ایم ډلې په غړو او مشرانو په ترسره شوو نږدې څلور څلوېښت پیښو کې ککړ وو عابد موچړ د کراچۍ د پښتنو په سیمو منګوپیر قصبه کالونۍ اورنګي ټاون او د بلدیا په علاقو کې د بدامنۍ په پیښو کې لوی نوم لرلو پولیس چارواکو د دې نه مخکې هم د عابد موچړ د وژنې او جوبلېدو ویلي خو وروستو بیا دغه ادعاوې ناسمې ثابتې شوې دي بله وسلواله مقابله د کراچۍ په ګګر پاټک سیمه کې تېره شپه ناوخته مخې ته راغلی ده چې د پولیسو تر مخه پکې 15 وسلوال وجل شوي دي پولیس ادعا کوي چې دغه کسان هم د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي دي درېمه مبینه وسلواله مقابله تیره شپه د لیاری په سیمه کې مخې ته راغلې چې د پولیس چارواکو په وینا د اوزیر بلوچ ګروپ دوه وسلوال پکې وجل شوي دي د کراچۍ پولیسو د جمعې او زیارت په ورځ هم د امنیتي ځواکونو سره په مبینه وسلوالو مقابلو کې د 9 وسلوالو طالبانو د وجل کېدو ویلې دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
پاکستان له هغه وروسته د مرګ له سزا بندیز لری کړ چې وسلوالو په پېښور کې پر یو سکول برید وکړ او تر یو سلو دوه دیرش زیات ماشومان ووژل اوس پرستنه ده چې آیا بندي وسلوالو ته د مرګ په سزا ورکولو بعد ترګری په مخنیوي کې مرسته وکړل سي او کڅنګ زموږ همکار احمد تکل په دې اړه رپورت لري
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په اعدام حکم د محکوم شویو درویشتو کسانو د اعدام لپاره پوره تیاری لري په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د اعدام حکم بند و خو د پېښور پر یو ښوونځي د پاکستاني طالبانو له حملې وروسته چې صدر اعظم نواز شریف د اعدام د حکم تطبیق ته اجازه ورکړه د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف د شپږو محکومانو د اعدام د تطبیق حکم لاسلیک کړ د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې پوځي محکمو پر دې شپږو کسانو د مرګ د سزا حکم مخکې ورکړی و خو د تطبیق حکم تر اوسه ځنډېدلی و د راپورونو له مخې پاتې اولس محکومان به هم په راتلونکو څو ورځو کې اعدام شي د پاکستان د پوځ متقاعد منصبدار بریګیډیر سعد محمد وایي د اعدام سزا د تروریستي حملو مخه نشي نیولی ښاغلی سعد وایي چې د تروریستانو د ځالو اداره اوس د پاکستان د پوځ له لاسه وتلې ده
صرف دې سره نه کیږي چې اوسو کسان پانسي کې نو دا مسله به حل شي دا صرف یو فیکټر دی دا دا ماحول مونږ پیدا کړی دی. دلته سکولونه دي، دلته مدرسې دي، د هغې باندې هیڅ څوک کنټرول نشته چې هغه څه وایي. تر څو پورې چې مونږ دا مسلې ته دغې نظر باندې کتلی، دا کاسمیټک فیصلې چې کوم دي، یو څو کسان له پانسی ورکه یا کابل ته لاړ شي هلته دوره وکړه، هغه سره خبرې وکړه. پاکستان به خپله پالیسي بدلوي، د زخر ګوټ په تیرۍ، نو الله به دا مسلې حل کړي.
د پاکستان حکومت د پنځشنبه په ورځ په اعدام د محکومو بندیانو د بخښنې غوښتنه رد کړه. په محکومانو کې محمد عقیل چې په ډاکټر عثمان مشهور دی هم شامل دی. عقیل چې پخوا پوځي ډاکټر و، په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ د ملي ټیم پر لوبغاړو او پر راولپنډۍ کې د پوځ پر قرارګاه په حملو کې په لاس لرلو تورن و.
او منشل ګوند تیر مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د وسلوال طالبانو هغه برید غندلې، په کوم کې چې هغوی د پېښور د آرمی پبلک سکول په لسګونه ماشومان ووژل. د یاد ګوند مخکښ می افتخار حسین وایي په کار ده چې حکومت، پوځ او ولس ټول د ترګري پر ضد سره یو موټی سي. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث د مظاهرې ته ورغلی او دا ریپورت یې برابر کړی چې د مظاهر چانو په ژغ پیلېږي.
دا اوازونه د عوامي نېشنل ګوند لخوا په پېښور کې تیر مازیګر د آرمی پبلک سکول د پیخي په ردیعمل کې د لاریون پر مهال پورته کړی شو او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین د خپل ګوند کارکونانو ته د وینا پر مهال د آرمی پبلک سکول د پیخي سپه دا ډول غندنه وکړه. میا افتخار حسین زیاته کړه چې د آرمی پبلک سکول د پیخي روستو سیاسي او عسکري مشروالي او ټول قام د ترګري په ختمولو متفق شوی دي او په کار ده د دې لارې نه دوی واپس نشي.
قربانوں نے پستا نندا سیاسی قیادت اور فوجی قیادت او عوام کبھی خبر رسید نہیں چاہیے شدگردی ختم الغواڑی
میا افتخار حسین وویل چې نن ټول قام ته هغه خبره رښتیا ښکاره شوه کوم چې به عوامي نېشنل ګوند د ډېری مودې راهسې کوله.
اور ټول خلک نن هغه خبره کوي کوم چې د باچا خان سپایانو کوله، کوم چې به مونږ کوله. حکومت به خپله پالیسي بدلی او دوی پرایورټي به فکس کوي. پرایورټي زمونږ امن دی، دهشتګردي ختمول دي. چې تر څو پورې دهشتګردي ختم شوي نی امن راغلی نی، نو زمونږ بله پرایورټي نشته. خارجه پالیسي به ریویزټ کوي، اندرون کې به امن راولي.
د یادونې وړ ده چې عوامي نېشنل ګوند په ډاګه د وسلوالو د فعالیتونو مخالفت کوي او په سیاسي ګوندونو د وسلوالو په بریدونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند کارکونان او مشران وژل شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پېښور پر آرمی پبلک سکول کې د اتم جماعت یو زده کوونکی فیصل رحمان د دسمبر پر 14 نیټه د سوي خونړي برید پر مهال هلته موجود و. دی وایي وسلوالو طالبانو زیات ماشومان پر سر او خېټه کې ووشتل. ل فیصل رحمان سره په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال غلام غوث مرکه کړې ده. راځي چې له هغه څخه د سترګو لیدلې حال واورو.
مونږه کلاس کې ناست زمونږ یو اسلامیات سره له سرفضل کریم وي یلتا حال کې غره غلې دي. اټټوریم کې میجر صاحب تاسو له فرست ټیټ په باره کې بریفینګ درکې. مونږ غون کلاس تل غته لاړو، حال تا ال تکین استو مونږه پرنسپل په سټیج لاړه راتوي دا ډاکټر راسم راغلی دی تاسو ته فرست ایډ په باره کې بریفینګ درکې دا د کوالیفیکیشن دی چې دا ویل هغه چې څنګه ډاکټر راسم سټې غترالو مایک تا شاتر ډز سٹارټ فیور مې ولا ناس ته غسر ډز کړی دی مونږه سپورتس والا سر سر جاوید راتوي لوی زر زر دروازې بند کړي مونږه دروازې بند کړي خو بس اسکول شاته کنټین په غره خځې دی او غیغه تلته ور کړی دی دروازه تا کولو شو دی
صورت حال او لکه څومره هغه چې کم دغه حالت ته په خپل ستر غولې دی
دی څوک په سر لګی دی څوک په خله لګی دی او سره دا خېټه ته ولې نشانی غست خپل مواندینی دی وشتي یو نی ملک په پاس لګیدل دی په خپل ډیر چې دی په سر په دغه لګیدل دی غولو او د ماکی کټیم نه شوی د ماکی چې مونږ کل روته هغه نه پس پکې د ماکی شوی دی تعلیم پدې سکول کې وایو او دا زر نظر ټیک شي او غنو نور ماشومان هم چې کم په هغه هم لشه بچي هغه هم د کغو کې هم دې سکول کې تعلیم جاری وساتي او دې ته یو غور کې دا طالبانو ته مسج چې مونږ تاسو دا بزدلان عملونه نه یریږو
تر چې لوی شي نو سبا جوړیږي
زه یم او غواړم چې ډاکټر جوړ شم د غریبانو کسو غریبان خلک یغي په هغه کې غو کما یعنی پیسو بغیر ول علاج کما
د پېښور د ارمی پبلک سکول د اتم جمعات زده کوونکو وو چا چې د 14 دسمبر خنړی برت په خپل سترګو لیدلو د پېښور د دسمبر 14 مینیټي غمیزي په ټوله نړۍ کې خلک غمجن کړي په دغه ورځ د هند سینما وتلي اکټرانو او لیکوالانو هم خپل احساسات پر ټولنیزو ویپانو شریک کړي دي ټول په خپل انداز د دې پېښې غندنه کړي ده زموږ همکار ګلیاز په دې اړه رپورت لري
په پیښور کې د دسمبر پر 14 نیټه د وسلوالو طالبانو خونړی برید په ټوله نړۍ کې له هرې برخې سره تعلق لرونکو په سخت ټکو کې غندلې ده که سیاستدانان دي که سماجي کارکونکي ولسمشران دي او که فلمي ستوري هر چا دا ناوړې پیښه غندلې ده د هند فلمي ستورو په خپلو ټویټر ویب پاڼو د پیښور غمیزه په داسې ټکو کې بیان کړي شاهرخ خان په خپل ټویټر پاڼه لیکي له ماشومانو سره روح ته تسکین ملاويږي سخت خواشینی او غوسه يم پر هغه ټول لعنت وایم چې زموږ ماشومان یې واخستل زموږ مستقبل یې واخست او زموږ د روح تسکین یې واخست امیتاب بچن د وژل شو ماشومان لپاره یو بلاک لیکلی چې عنوان یې کوچنیانو معصومیت غلی کړل شو پریانکا چوپا لیکي ټي وی ګورم جړا مې نه ودرېږي هیڅ باور مې نه راځي چې دغه سي له ظلم ډک تشدد د دا مذهب په نامه تر سره شي انوپم کیر تر هغه ورته یو خط لیکلی چې پکې له به حصے ډک او ناوړه عملی په سخت ټکو کې غندلې دي بیا انوپم کیر په ټویټر پاڼه لیکي دا قصابان دي دا بوزدل دي او انسانان هم نه دي چې په پاکستان کې ماشومان ووجل تر دې بل لوی غمیزه بسوي ارجن رامپال په خپل ټویټر لیکي اے خدایا دا اوس مله پاکستان خبرونه واوریدل ولی دا څه ډول غیر انساني چلند دي زه هیله لرم چې نړۍ به د انصاف لپاره رايوځي شي عامر خان په ټویټر لیکي اوس می واوریدل چې په پیښور کې معصومه کوچنیان وژل شوی دي سخت ولړزولم ارجن کپور په خپل ټویټر پاڼه لیکي د پیښور په اړه می واوریدل او تر دې زیات نا امیدی می کله نه د محسوسه کړي زما د واګانی په پیښور کې له هر یو سره له ټولو ماشومانو او میندو پلرونو سره دي ډیر غمجن ورځ ده د هندي سینما مشهور لیکوال او شاعر جاوید اختر لیکي په پیښور کې طالبانو یو سلسلود ماشومان ووژل دا د انسانیت لپاره تور ورځ ده فرحان اختر په ټویټر لیکي زړه می مات شو د پیښور دی ماشومانو نړۍ ناکام کړه دا یو ډیره خپکوونکې ورځ ده
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د افغانستان د کونړ ولایت والي شجاع الملک جلاله وای په لار کې د ماینونو او نورو ستونزو له امله تر اوسه افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاتون کوونکو مرستو ته نه در رسیدلې خو د په وینا هڅه کوي چې ډیر زر ځان ور ورسوي له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړې ده او په پایل کې اور څخه پښتلې چې عملیات تر کومه ځای رسیدلې دی وای
من پېښنه دونه کلی پرون نموین سیب دا وزارت داخلی مراغلی و سالنگی سیب بیا پسی مسلمی ها سیب مراغلی اگر تا من پشنادون داغو چی هر قسم چی که گذر تا یک کماندو طولی راشی چی کشی چی داغ اساس زین اونی سی داغ رون اونی سی ترسو چیز منگا امنیتی ارگانون پیش قدمی وکی وسا پوری اگر اصلی زیاد چیز من کم هدف دلتا ندیری سیدلی دانگام کش دا کم پاتون شویده مخالفین دا مختلف ولسوالون دا غون شویدی اگر غواری چی داغ وزا پیچی پا بلا ولسوالی که داغ سی قیام ونیشی
تر اوسه پورې دواړو خواو ته ولسی خلکو ته افغان ځواکونو ته او همدارنګه طالبان ته څومره تلفات اوختي په دې څو ورځو جنگ کې
دا پرون او بل پرون چې پرون سر چې کوم عملیات شروع شوي په دې کې موږ څلور کسه اردو ملي البته او څه د سرحدي سربازان زخمیان لرو شهیدان نه لرو او د طالبانو خو مختلف افواهات دي څوکوی چې ټول مجموعان نتیش کسه مړه دي نور زخمیان دي څوکوی چې نه ولس کسه مړه دي زمونږ لښکریان چې دي هغو وایي درې کسه فیلال شهیدان دي او زخمیانو ځکه معلوم نه دي چې خلک څوک د کورونه وتلي څوک په غرو کې دي څوک په بانډو کې دي
څه فکر کوئ چې کله به د افغان ځواکونه هغه سیمې ته ورسي چېرته پاڅون کوونکي پراته دي یا ګیر دي هلته ماشومان دي زنانه دي
زمونږ خو دا څلورم کره ده چې اسمار له زوولې سوق او اداره د هغه ځای د په اسمار کې ده چې د هغه ځای نه هدایت ته کیږي پرون سالنګه سه پخپل هم دغه لتلو ده دانګام لتلو په بیګام چې کوم گزارش هغه ورکو مال ورو ما ته خاخري خبره وکړه چې کوم ځای کې جزمن هدف دی څاونو دی او شینکه ده چې د پاتون خلک په کې دغه ته څو خسار لرسیده شي کنه مال اطمینان را کړل کنه وسه پور لاغه ځات نه رسیدلی او امنیتی مشکلات هم دي بل ارز می داده چې اوس کوم وګو هغه خو زموږ بچی دي ماشومان دي زنانه دي نارینه دي خودت مردوی ملی او د امنیتی ارګانونو دام د چاپ زامن دي د شاورونه دي نو دغه زموږ اولاد دي من کوشش دا کوم چې تلفات نه شي او البته په جنگ کې وي سونه نصر بیګ خامخه به تلفات خو دې شي تلفات نه شي که په اول اوره چې د سپاه جلبان یو اقدام وکړو موږ شپه کسه سربازان شهیدان او پړس کس زخمیان شو نو موږ غواړو چې زموږ تلفات هم د سي ډیر زیات نه یو خپل هدف ته ځان ورسوي
د کونړ والی او شتاسو خبري اوریدل د ملګرو ملتونو سازمان وای په 2014 کال کې د افغانستان په شړو کې لزر عام خلکو ته مرګ جوړ لا وشته ده په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت کې د بشری حقوقو د څانګې مسول وای دا یو ویرونکې حالت ده د ملګرو ملتونو ماموریت د جمعې په ورځ د افغانستان د جګړو په لړ کې د رسیدلي مرګ جوړ په اړه معلومات خبر کړل په دې اړه د رويټرز خبري ایجنټس د ریپورت لنډیز زموږ همکار جانکال کوزه وړاندې کوي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د جمعې پر ورځ ویل په 2014 کال کې د طالبانو سره جګړو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله تر بل هر کال زیاته ده او د نومبر میاشتې تر 1.5 نیټې پورې چې ملګرو ملتونو کوم ارقام ثبت کړي ښیي چې لږ تر لږه 3,180 تر ملکی افغانان وژل شوي دي دا شمیر ښیي چې روانه جګړه له ختمېدو نه ډېره لرې ده او دا په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه به د روان عیسوي کال په پای کې له دې هېواده ووځي او د جنګي ماموریت پر ځای به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او روزنې چارې پر مخ وړي په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د بشري حقوقو د څانګې رئیس جیورجیت گاګنون وویل په افغانستان کې د ملکیانو وضع ډېره بیرونکې ده د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې د نومبر میاشتې تر 1.5 نیټې پورې په افغانستان کې 3,180 تنه ملکیان وژل شوي او 6,429 نور ټپیان دي په دې توګه 2014 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال دی او د ملکیانو مرګ ژوبله به پکې له 10,000 واوړي د ملګرو ملتونو ماموریت وای په نومبر میاشت کې په افغانستان کې د تیر کال همدې میاشتې په پرتله د ملکیانو په تلفاتو کې په سلو کې 0 زیاتوالی راغلی او دا رقم د 2001 کال نه هم پورته دی هغه مهال په افغانستان کې 3,133 تنه ملکیان وژل شوي وو رویترز اژانس لیکي دا لومړی ځل ده چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو اصلي لامل ګڼل کیږي په تیرو کلونو کې به په سړک کې د خښوشو او ماینونو په چاودنو کې زیات شمیر ملکیان وژل کېدل په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت کې د بشري حقوقو د څانګې رئیس میرمن گاګنون په ټولو اړخونو غږ وکړ چې دوی باید هڅه وکړي ملکیان په ډزو د هاوان او نورو درندو وسلو جګړو کې راحصار نه کړي د ملګرو ملتونو په ارقامو کې ښودل شوی چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې 3/4 برخه د طالب وسلوالو لخوا ده او دا ځکه چې دغو سخت دریځو د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړو ته زور ورکړی ملګرو ملتونو له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ارقامو ثبتول پیل کړي او له هغه وخت راهیسې تر اوسه په دې هېواد کې ټول ټال 12,252 تنه ملکیان وژل شوي او 9,556 نور ټپیان دي په دې سربیره د ملي پوز او ملي پولیسو افراد چې له وسلوالو سره په جګړو کې ښکیل دي هم زیاته مرګ ژوبل لري او په روان عیسوي کال کې له 4600 څخه زیات کسان وژل شوي دي. دغه راز له 2001 کال راهیسې د افغانستان په جګړو کې د 9 هیوادونو شاوخوا 3500 عسکر هم وژل شوي چې په دوی کې 2200 امریکایان دي.
د مشال پنوم
ساسو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سوی د خبرونو لنډیز پر لور پام راړو. پاکستان د ترګری په پیښو کې ککړ دوه تنه په دار ځړولې دي. د پاکستان د سرکاري رادیو د خبر لمخې د جمعې په ماښام ډاکټر عثمان او ارشد محمود نومي دوه بندیان په دې تور په دار ځړول سوي چې د ترګری په پیښو کې شکیل پاتې سوی. د کسانو ته د مرګ سزا له هغه وروسته ورکړل سوی ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پېښور پر سکول د طالبانو له خونړي برید وروسته د مرګ پر سزا لګیدلې ځنډ لري کړ. د پاکستان په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنز نشټو کې یو لس وسلواله وجل سوی دي. امنیتي چارواکي وایي چې د نشټي د کراچۍ په مشرف کالونی ګګر پاټک او ماډیپور کې د لټون عملیاتو پر مهال رامنځته سوی دي. همداسې د خیبر پښتونخوا د چارسدې په شوکدر کې بیګا د وسلوالو نشټو پر مهال دوه وسلوال او دوه امنیتي عسكر وژل سوی دي. د نشټي د شوکدر په سرو کلی تانی په سیمه باندې کورونو کې رامنځته سوی دي. د اومنیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری افتخار حسین وایي د پاکستان حکومت پوز او ولستي نور په ګډه د ترګري پر ضد مبارزه وکړي. می افتخار حسین د سرګندونی د جمعې په ورځ نه وخت هغه مهال وکړي چې د پېښور پر سکول یا د وسلوال طالبانو د خنډي برید پر ضد د خپل ګوند احتجاجي مظاهرې ته وینا کوله. د افغانستان د کونړ والي شجالملک جلاله وایي د ته ډاډ ورکړل سوی دی چې افغان ځواکونه به نن په دانګاب ولسوالۍ کې د هغو خلکو مرستې ته ورسي چې د وسلوال طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. او امریکای ولسمشر باراک اوباما په خپل رسمي امر د اوکراین له کرایمیا سره د امریکا پر تجارت بندیز لګولې دي. د امریکای ولسمشر له دې امر سره د امریکا او کرایمیا سیمې ترمنځ د خوراکي توکو، ټکنالوژي او نورو خدماتو پر راکړه ورکړه بندیز لګول شوی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه وسمزو. اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونی ورس پانون په خپل غونو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. هلته د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر دا ورس پانې لوستي دي او لنډیزي وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه کې وای د پیښور پیښې ټول قام په غم اخته کړی دی ځکه چې ترخه ګرو لسر پاکستانان وجلی دي. خو په پیښور کې چې کوم کار کړی دی د دې مثال د ظلم په تاریخ کې چرته هم په نظر ناراضي. د ادارې په وینا د دې پیښې وروسته د پاکستان حکومت او د اسټابلیشمنت یو امتحان شروع شوی دی او د حکومت په وړاندې اوس یو هیڅ سیاسي بحران هم نشته. تحریک انصاف هم خپل درنه ختمه کړې ده او ټول سیاسي ګوندونه له حکومت سره ولاړ دي. نوز به حکومت لدا ثابت اول وی چې د ترخه غری پر ضد کوټلي اقدامات کوي. ادریې زیاتوي دارنګ به د ملک مذهبي ګوندونو او د قلم خوندانو له هم د حقیقت په نظر کې ساتل پکار وی چې قام له ترخه غرو نفرت کوي او غواړي د ترخه غرو په مکمل توګه ختمون وشي. ادریې اخر کې وی چې پاکستان په هغه صورت کې پاتې کېدی شي چې د ترخه غرو مشران ختم کړي شي. او وزیر اعظم نواز شریف عسکری مشروالۍ او سیاسي ګوندونو اوس په دې یو خوله دي. نوز د ملک په سیول ادارو هم درنه ذمہواری پریوزی چې هغوی خپل ذمہواری پوره کړي او د پاکستان په کلیوالو او خاریو سیمو کې چې کوم ترهګر پټ دي هغه د قانون په لاس کې ورکړي. نو داسې به د ترهګرو ختمون هم وشي او پاکستان به هم بچ پاتې شي. بل په جنگ رسپانه خپل ادارېږي کې وای چې د پیښور آرمی پبلک سکول پیښې چې پکې خوښ یو نیم سل استادان او ماشومان وجلې شو کو یو طرف ته ټول کام کې اتحاد او اتفاق پیدا کړو او د یو نوی عزم حوصله ورکړه. نو لکه بلې بل طرف ته دا خطر نور هم زیات شوه چې وسلوال دا قسمه غیر انساني او ناوړه پیښې نور هم کولای شي. درې مخکلي کې چې د دې لپاره د حکومت استخباراتي او قانون نافذ کوونکو ادارو ذمہواری جوړیږي چې خپل کار نور هم زیات توجه سره کړی او د دې د پاره جدید طریقې او آلات په کار راولي. ورسره ورسره د سکولونو کالجونو انتظامی هم په کار دي چې د خپل سټاف او زده کوونکو د حفاظت لپاره کوټلي او سخت اقدامات وکړي. ادریا اخري کې لیکي چې حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارې د دې مقصد د پاره ټول ملک د چیکینګ کار شروع کړي او حساس سیمو کې د هر مشکوک تن تلاشي اخلي. په کار دي چې د لړکې د تعلیمي ادارو انتظامیه او عام خلک هم د حکومت مرسته وکړي او مشکوک خلک او سیزونه دوی ته په ګوته کړي، ځکه چې د ترهګرۍ مخنیوي زموږ د ټولو په شریکه ذمہواری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست مجلې په پېښور کې د تیری سېشنبه یا نهې په ورځ د اربی پبلک سکول پر ماشومانو د طالبانو برید ته کتنه کړې ده او لیکي چې د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره د ملک پر یو موټی کېدو سربېره باید له ګاونډي هېواد افغانستان سره هم په ګډه کار وسي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د وسلوالو خلاف جګړه کې د دواړو هېوادونو رښتونې همکاري مهمه بللې ده. د دواړو مقالو غټه کې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
اکانومیسٹ مجلې لیکي د رواني میاشتې پر شپاړسمه نیټه طالبانو د پېښور پر آرمی پبلک سکول حمله وکړه او پر ماشومانو یې ناتار ډزې وکړې. د سکول په ودانۍ د پوسټ کنټرول ترلاسه کولو پورې یو سل کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو. مجله په پېښه کې د زخمیانو په اړه وایي چې د سختو زخمونو له امله کېدی شي د وژل شوو شمېره زیاته شي. د مجلې په خبره دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو خونړې وسلوال برید دی. مجلل کی ترپے خروس چې اوس د وسلوالو خلاف جګړه کې ملک یو موټی شو په اوس پشا نشیتلې. مجلل د غشند نورو مثبت نخو طرف ته اشاره کول سره وای چې په ستمبر 2014 کال کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د واک تر لاسه کولو پس د پاکستان او افغانستان تعلقاتو کې هم خوالی راغلی دی. اشرف غنی نواز شریف ته د ملګرتیا لاس وړاندې کړی دی او د یو بل ترمنځ اعتماد جوړولو لپاره په ګامونو اخستلو هم ورسره سلا شوې دي. پدې کې په پاکستان کې د افغان سرتیرو روزل شامل دي. مجله زیاتوي داسې ښکاري چې اشرف غنی امریکا ته د افغانستان په ختیځ کې د طریقې طالبان پاکستان د پټن ځایونو خلاف د ډرون استعمالولو اجازه ورکړې ده. بل خو داسې هم ښکاري چې پاکستان کم از کم اوس مهال د حقانی شبکې د ملاتړ نه هم لاس اخیستې دي. مجله لیکي دا هر څه مثبت دي خو پکار ده چې نور ډېر څه وشي. پر وسلوالو ډلو د کنټرول حاصلولو لپاره پکار ده چې پاکستان د کشمیر په سر د مسلې په لړ کې له هند سره پخلاینې وکړي. دا غي لپاره به د هند د حکومت مرستې ته هم ضرورت وي. د دې سربېره د پاکستان سیاستدانانو او پوسټ د قومي دلچسپۍ لپاره هم په ګډه کار کول پکار دي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د طالبانو ډلې چې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې دواړو غاړو ته فعالیت لري، د هغوی خلاف د اوږدې مودې راهیسې روانه جګړه کې یو مهم کمی د کابل او اسلام آباد ترمنځ رښتینې همکاري ده. رسپانه لیکي د نهې په ورځ د پېښور پارمی پبلک سکول کې د زده کوونکو او استادانو قتل عام باید چې دا بدل کړي، خو پوښتنه هم کوي چې آیا داسې به وشي که څنګه. رسپانه لیکي کوم وخت چې پاکستان په غم کې و، د هیواد د پوځ مشر جنرل راحیل شریف او د استخباراتي ادارې ISI مشر لیوټیننټ جنرل رضوان اختر زر کابل ته لاړ او د افغان ولسمشر اشرف غنی سربېره د امریکا او نیټو ځواکونو مشر کمانډر جنرل جان کیمبل سره وکتل. د پېښې نه وړاندې هم افغان ولسمشر اشرف غنی چې په سپتمبر کې واک ترلاسه کړ، له پاکستان سره په ګډه د کار کولو او باهمي دښمنۍ د ختمولو په اړه ژمنتیا ښودلې ده. خو د ورځپاڼې په خبره د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره یوازې د یو غاړې ښه نیت نه دی پکار، بلکې پاکستان ته هم د افغانستان اندېښنې په پام کې ساتل پکار دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د رواني دسمبر میاشتې پر 1.3 نیټه په افغانستان کې خپل ماموریت په بشپړ توګه پای ته رسوي. فرانس دا مهال په افغانستان کې 150 سرتیری لري. د هیواد تر اوسه دا نه دی ویلي چې ځواکونه باید په راتلونکي کې په افغانستان کې څه ډول رول ولري. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس د راپورټ لنډیز وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې 150 فرانسوي سرتیري له افغانستان څخه ووزي. په دې توګه به په افغانستان کې د فرانسې ماموریت هم پای ته ورسیږي. د فرانسې د دفاع وزارت د جمعې پر ورځ ویل په افغانستان کې به د دې هیواد ماموریت د روانې دسمبر میاشت په 1.3 نیټه په بشپړه او رسمي ډول پای ته ورسیږي. د فرانسې پوځ وایي د افغانستان په ماموریت کې د دې هیواد شاوخوا 70,000 سرتیرو او پوځي پرسونل په مختلفو دورو کې وظیفه ترسره کړې ده. فرانسې په افغانستان کې د خپل ماموریت په ترڅ کې تر ټولو زیات سرتیري په 2010 کال کې لرل. هغه مهال شاوخوا 4000 فرانسوي سرتیرو د ایساف په مشرۍ د امنیت ساتنې په ماموریت کې برخه درلوده. د افغانستان په 14 کلن ماموریت کې 9 اتیا فرانسوي عسکر وژل شوي او شاوخوا 900 ژوبل شوي دي. فرانسې له 2012 کال را په دې خوا په افغانستان کې جنگي رول نه درلود او د افغان ځواکونو د روزنې چارې پر مخ وړلې. د فرانسې دفاع د وزارت ویان ویلي له 2002 کال نه تر اوسه پورې د افغان سرتیرو شمیر له 2000 نیولې شاوخوا 3.5 لک ته لوړ شوی او دا ځواکونه اوس د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه دي. تمه ده چې په راتلونکي میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 2500 عسکر چې اکثر به امریکایان وي پاتې شي. فرانسه تر اوسه په دې اړه چې په نوي کال کې به دا هیواد په افغانستان کې څه ډول رول ترسره کړي څه نه دی ویلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پاکستان، افغانستان او په دې هیواد کې میشت نړیوالو ځواکونو سلا کړې ده چې په ګډه به د پولې دواړو خواو ته عملیات کوي. په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دا درې اړخیز عملیات به د استخباراتو د شریکولو پر اساس پر مخ وړل کیږي. جنرال کوزی نور حل کوي.
افغانستان، پاکستان او د امریکا په مشرۍ نړیوال مرستندوی امنیتي ځواک یا ایساف موافقه کړې چې دوی به په ګډه د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې په دواړو خواو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای دریو اړخونو موافقه کړې چې د طالبانو پر هدفونو له حملو مخکې به یو بل ته خبر ورکوي. د زیاده کړه چې دا پوځي عملیات به د دریو اړخونو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو پر اساس پر مخ وړل کیږي. سرتاج عزیز دا خبره رد کړه چې ګوندې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې او هغه هم د خاصو هدفونو د تعقیب پر مهال ممکن د هیوادونو لزمکني تمامیت نه سرغړونه وشي. سرتاج عزیز په دې اړه وویل داسې کومه مسله به نه رامنځته کیږي. دا په دې معنا کله چې موږ په خپل لوري کې عملیات کوو موږ به افغانستان ته خبر ورکوو او کله چې هغوی کوم هدف تعقیبوي موږ ته به یې په اړه خبر راکوي. عزیز د عملیاتو د پیل ټاکلې نیټه په ډاګه نه کړه. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړو چارواکي چې د نامه له خودو له ډډه کړې انادولو اژانس ته ویلي د درې اړخیزو عملیاتو پر مسلې توافق افغانستان ته د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال وشو. په غونډه کې له شریف سره د افغانستان لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی او په افغانستان کې د ایساف قومندان جنرال جان کیمبل ګډون کړی و. جنرال شریف د چهارشنبې په ورځ کابل ته تللی و او د سه شنبې په ورځ په پېښور کې په یو ښوونځي کې چې د پوځ لخوا پر مخ وړل کیږي د وسلوالو په حمله کې 148 کسان چې اکثر یې زده کوونکي وو وژل شوي وو. دغه چارواکي دا هم ویلي د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان جګپوړو پوځي مشرانو او د ایساف قومندانانو ته وویل ترورستان په ښوونځي کې د عملیاتو په جریان کې له خپلو مشرانو سره په افغانستان کې د موبایل ټلیفونونو له لارې په تماس کې وو. دغه پاکستاني چارواکي ویلي د پاکستان د پوځ لوی درسیز افغان مشرانو ته وویل چې د پاکستاني طالبانو د مشر مولانا فضل الله په ګډون چې د دوی په باور په کونړ ولایت کې فعالیت کوي باید عاجل عمل وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي افغانستان، پاکستان او په افغانستان کې ډېره ائتلافي ځواکونو له دې مخکې هم د تروریزم پر ضد مبارزه کې په درې اړخیزې همکارۍ توافق کړی و خو ګټور اقدامات پکې نه دي ترسره شوي. دا چې پاکستان یوازې د فضل الله پر ضد عملیاتو ټینګار کوي دا به د افغان لوري لپاره د قناعت وړ غوښتنه ځکه نه وي چې افغان حکومت د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو او تروریستانو پر ضد د صادقانه همکارۍ غوښتنه لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی په دې اړه وایي
اوس پاکستان او امریکا او افغانستان دې نتیجې ته رسیدلی چې تروریستان په سرحدو کې زیات ده باید په سرحدو کې عملیات وسي. اوس خو پاکستانیان اجالتاً دا تقاضا لري چې باید ګویا هغه وایي چې فضل الله په کونړ کې دي باید په فضل الله باندې عملیات وسي یا په شنډ وسي وروسته عملیات وسي. زما باور دا ده چې دغه عملیات هغه وخت نتیجه درکوي چې ناتو په راس کې وي، یعنی پاکستان افغانستان ورسره همکار وي، انټلیجنس سرویس چې دواړه لري په دې باره کې راهنمایي وکړي. اما تر هغه وخت پورې چې د حقانی په ډلو تپلو په حافظ ګل بهادر به ګلولي او نورو به نه کېږي یوازې هدف افغانستان نه، هغه به مشکل.
اکسپرس تریبیون دا هم ویلي د پاکستان د پوځ مشر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ایساف ځواک سلا شول چې پر ملا فضل الله به د ځمکنۍ حملې پر ځای په کونړ، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې د بی پیلوټ الوتکې بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي دا ادعا کوي چې نوموړی په همدې سیمه کې پټ دی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوسم د خبرونه په پای کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو. د خبرونه کوربه باز محمد عابد دی.
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننې خبرونه کې به د لیکوال او خبريال محمد نومان دوز د پن او شخصیت په ویاړ د جوړی شوی غونډه ریپورت ولرو. له استاد محمد اسماعیل یون سره به د پښتو یاګانو په اړه د مرکی ورستۍ برخه وړاندې کړو، او په ورستۍ برخه کې به یو انزوریز نندارتون ته هم سر ورخکاره کړو. لومړی ریپورت ته راځو. محمد نومان دوست لتی رسو کلونو رئیسی په انټرنیټی پانا فیسبوک باندې د ټولنیزو ستونزو او د پښتنو په کور د تپل شوی خونړی جنگ په اړه هر ورځ داسې لنډې خو جامع لیکنې خپروي چې لوستونکي په فکر مجبوروي، او ډېرې ځوانانې له لیکنو متاثر شوي دي. په همدې خاطر په جلال آباد کې ختیس ادبي بهیر وپتل چې نوموړی د یوې درنې غونډې په ترڅ کې ونمانځي. نور حال په راپور کې درکوو. تیرونه ختیځ ادبی بهیر د خپل ونیزو غونډو په لړ کې د لیکوال او خبريال محمد نومان دوست په ویاړ غونډه وربللې و چې یو شمیر لیکوالو د هغه په فن او شخصیت مقالي او ویناوي واورولې. احمد بختیار سایل چې د غونډې ویندې کوله، د نومان دوست د هغه لنډو لیکنو څخه به یو نیمه لوستله چې د فیسبوک په پاڼو خپرې شوې وي، او د ګډونوالو پام به د خاغلی نومان دوست فکر او ژورلید ته اړولو.
ماشوم په کتابچه کې د جملې مشق کاوه، هغه لیکل غواړم ډاکټر شم. له دې جملې وروسته کتابچه کې خود او ځان سره په خبرو لګیا شو. پلاره که زه ډاکټر وای ته نه مړ کېدې، ته یې په ګولیو سورې سورې کټ کې راوړلې. پلاره لتا وینه روانه وه، خو څوک نه ول چې وینه دې ودروي. پلاره ته خو لاړې خو جګړه لاشته، که مور مې څوک وولي د هغې وینه خو به بنده کړم. بیا یې کتابچه راواخیسته او په غټو تورې ولیکل، زه غواړم ډاکټر شم.
په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل، نومان دوست خپل قلم د دې لپاره راوچت کړی چې افغانان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي.
نومان دوست همدغه قلم همدې لپاره راخیستی دی چې دا ټول فیسبوکوال افغانان دې ته متوجه کړي چې موږ وطن څنګه جوړولی شو، موږ خپل دوست او دښمن څنګه پیژندلی شو، او موږ په خپله خاوره کې د مینې او د محبت پیغام څنګه ډالۍ کولی شو. ځکه دوی چې کوم انقلاب روان کړی دی، غواړي چې همدغه انقلاب په فردي لحاظ زموږ د ټولنې د ټولو افرادو په ذهن کې را پیدا کړي، او دا انقلاب بیا راټول کړي. نومان دوست فکر وکړي چې څنګه کولی شم چې دغه خطو سیر بدل کړم، او ځوانان هغې لارې ته راوبلم چې زما دا ټپي ټپي وطن ورته اړتیا لري.
شاعر او لیکوال عزت الله جواب د نومان دوست هغه نظم ته په اشاره کولو خپلې خبرې وکړي چې کلونه په خوا د ننګرهار د کانال د زیتونو بوټو ته ویلی و.
د دوست صاحب دا نظم چې ما په مشاعره کې واورېدو په ما باندې ډېر زیات اغېز وکړ. زیتون وایي چې ډک رودونه ښه نږدې دي، څه علت دی چې په موږ باندې پرزو ده داسې بد نیت دی؟ یا خدای پردی غلام ضد ملت دی؟ کنې کله کړي څوک داسې نازواني په دې پردیو جنګونو کې؟ زمونږ ځنګلونه په ډېرې بې رحمۍ باندې ووال شو، زمونږ د زیتون باغونه د بېخ وویستل شو، او دا حالت د نومان دوست غوندې یو سترګور لیکوال خدر کولی شي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد عبدالرحمن درد نومان دوست داسې لیکوال وباله چې ټولنه ورته اړتیا لري.
زما په نظر ښه لیکوال هماغه دی چې خپلې ټولنې ته حقایق څرګند کړي، او هغه څه چې ټولنه ترې تمه لري دی ورته وړاندې کړي. او ښاغلی نومان دوست صاحب هماغسې یو لیکوال دی چې کوم چې دغه ټولنه کومو اړخونو ته ضرورت لري چې په هغې باندې بحث وشي، او د هغې په اړه باندې ورته حقایق څرګند شي، نو دی چې دی په ښه شکل باندې څرګند کړي دي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل نوماندوز د استاد الپت د لارې لاروی وګاڼه.
رښتیا خبره ده چې غنی خان وایي شاعر هغه حیوان ته ورته دی چې په وجودي پوستکی نه وي، هره بهرنۍ انګیزه چې ده ډېره زر احساسوي. نو دوست صاحب همدغه خبرې احساس کړي. زه فکر کوم چې د استاد الفت په پله باندې پلی خیر دی، د ټولنې په باب چې څه لیدلي دي، په ټولنه باندې نقد کړی دی، په ټولنه باندې کره کتنه کړې ده. زه د ده هنري نثر په اوس مهال کې ډېر لوړ ارزوم.
نومان دوست په خپلو خبرو کې ځان د بهیروالو د مینې پوروړی وګاڼه.
ما سې کله سندره کې باید واورئ داسې وایي، وایي زه به دومره مینه درکړم چې دنیا به شي حیرانه. ما ځان سره تصور کوم چې دا به نو کوم کیفیت وي چې یو سړی مینې ته حیرانې باور کوئی زمان پاندی کیفیت کے تاسو دومر مینا ماتا راکنا، تاسو دومر محبت ماتا راک، سو بالکل حیران حتا حس تصور میں نشو کولا.
نومان دوست تر دولسم تولگی پور ازدکلی دا پختونخوا پا ہری پور کی هغه وقت تر سرکلی چی دیا لخپلی کورنی سرکڑوالو او په جلوزو کیم کې د دعوت او جهاد پونتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوه. په تیرو 14 کلونو کې له بیلابیلو کورنیو او بهرنیو خبری اجنسونو سره دندې تر سره کړې او اوس په ننګرهار کې د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې نه سره د یو ټرینر په توګه دنده تر سره کوي. نومان دوست د ترهګر په نوم د لنډو کیسو ټولګه او په قتل په خیمانه یې نصری ټوټي په کتابي بڼه خپرې کړې دي او سو نوری نصری ټولګي ور سره ناچاپ پرتی دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له استاد محمد اسماعیل یون څخه به مو په تیرو خپرونو کې د پښتو د سلورو یاګانو په شکلونو او د استعمال په ځایونو معلومات اورېدلي وي. دا چې 15مه یې څنګه شکل لري او د استعمال ځایونه یې کوم کوم دي، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترېنه واورو.
بل یا چې دا غته همزواله یا وي، دا هم چې ده زورکی او جمع سیمی واویل چې ورته وایي، په دې باندې نیم غږ نیم واویل چې ده په دې باندې پته رسېدلې. دغه کې زمونږ هغه ده نظر دا و چې دې کې مقاله کې مونږ راوړي چې دا کشکې دا دواړه یوه یې اواز، ځکه یو اواز دی یو غږ دی، یو غږ دپاره دو شکلونه ټاکلي. خو
نو دا څه کلیم لږ واضح
په هغه یا چې ټکې نه لري پاس سر باندې حمزه ورکې ورته، نو په مې خاطر ورته حمزهواله یا وایي چې حمزه لرونکې ده، حمزه لري. د استعمال طریقه یې دا ده چې امر او نهي په فلمو کې راځي، لکه کېنئ پاسې وخورئ مه خورئ لاړ شئ مه ځئ او کېنئ داسې نور که نه. او د ځینو سوالیه جملو په پای کې هم راځي، البته دلته هم فعلي حالت څرګندوي، لکه تاسو ټولګي ته راځئ، تاسو درس لولئ، په علمي غونډو کې برخه اخلئ او که نه. د په دې خاطر ژبپوهانو تحقیق کړی دی زورکی والی سره، یوازې توپیر دی کې دی چې دا په فعل کې راځي، هغه په نوم کې راځي یا په صفت کې راځي. نو یوازې د نوم او د صفت د تفکیک په خاطر یې دوه ډوله یاګانې رامنځته کړي. حقیقت دا دی چې ټول یاګانې په نومونو صفتونو کې راځي، نو هغه ته ولې موږ دوه شکلونه نه دي ټاکلي. نو د یوې یا ته هېڅ ضرورت نه و، خو دا چې اوس ژبپوهانو دا لیک کې عام دی، تر هغه وخته چې یو فعاله کمیټه چې د ژبې متخصصین دي هغه راټولېږي دا معجله حلی، نو تر هغه پورې د لیکوال استعمال کړي. نو مګر له نه استعمال نه استعمال ښه دی.
استاد، ځینې لیکوال بیا د دې یګانو پر مل ته نه دي قایل، یعنی خپلو لهجو ته کشوي، دغه ته په څه نظر ګورئ؟
دا ګرامر دی، دا لهجو پورې هېڅ اړه نه لري. ما ورته فرمول وویلې چې ګوره، یو ټول په ښځینه نومونو کې راځي، یو ټول په نارینه نومونو کې راځي، یعنی نه نه وي اشاره نه نه وي په سلو کې. نو دا د ګرامر برخه، دا د لهجې برخه نه ده چې موږ وایي چې یو برخه د خپلې لهجې تابع کړو. اندازه یې په دې لیکم ژبپوهنه کې یو مقوله ده چې د یوه مفهوم دپاره دوه کلمې نشته، تل په سلو کې مترادف شته، حقیقي مترادف نشته. نو دا یاګانې چې دي هېڅکله موږ د نشو کولای چې د خپلې لهجې تابع کړو یا د خپل ذوق تابع کړو. دا فرمول ده، یو په ښځینه کې راځي، یو په نارینه کې راځي، یو د ښځینه د مغیره حالت د جمع لپاره راځي، بل د نارینه حالت د جمع لپاره راځي. لکه ساینس، لکه ټکنالوژي چې دا یو شی تقسیم باندې کوي، دا دغسې تقسیم باندې دي کې ځینو کسانو ته متاسفانه شي سیمه پالنې له مخې یا د خپلې لهجې د اغېزو له مخې یاګانې په نامعقول شکل باندې لیکي او داسې تصور کوي چې دا نو پلانکي ځای کې داسې تلفظ کې، د تلفظ خبره نه ده، د ګرامر خبره. لپاره ده خولي خډیر دي ګرامر واحد ده ژبه واحده ده دا چې یو ټیګم خپل په غاب لیکي او ګیرم خپل په غاب لیکي نو دا خو د کله ژبوان ته واچي خو په ګیلې کل کی نو په دې خاطر باندې دا به فرق کوم غدلته او کښړه ګیره په غاب لیکي نو مونږ وښی دا خو زما د لهجه کې په غاب باندې تلفظ کیږي یا غاتن دې تلفظ کیږي نو زبه اصلي کما دې دوه شکرونه کی حتمن یو سیدی غلط داری چې صحیح مغه به ولیکو
استاد که څوک دغه یاګانو باندې سر نه خلاصیږي د دې لپاره کوم بل لار شته دی
او د دې لپاره لار لار دا چې دې یو کلیم غراخ کړي کلیم ته جوړ کړي دا مثال موږ چې جوړ کړي ستل دی وی 16 پټوله نړۍ کې سره یو شی دا مشوار دی ګوره دی وی دا یو یا شولا دا بل شولا نړۍ ای کې شولا یو شی شی شو شوار دی 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 اوس ته هر کلمه مثال ته اوس یو هغه وای ماته یو داس یو کلمه وای چې نوم یې صفات یاره بلا چی خو چې یا پکې راغلی مسد یو شعر دی وایر شي مخه یا پکې راغلی داسې ته ماته خپل اوس وای
راځي چې سره یو شو
راځي زی راځي زی د چی شي په وزن د شی په وزن ده کنه راځي زی شو دا په دې فرمول کې واچو په دې قالب کې واچو لکه خښتو قالب ونه نو شی څه قسم لیکل کیږي هم ځلې کل کیږي نو راځي تم به د هم زور کو مثال دا زما کله ده کله لے دے په یو وزن دي کنه نو ما قبل صفای حسب کا کومه کی سیاره غل تا ما غو کار ده نو دای کی موږ اشتکه نه لرو نو بنا پر دیال ته به اشتکی ورنکو ز لکلی راغلای يم لکلی لی او وی یو وزن ده کنه نو چې دلته وی کی دوټی کی څنګه په څنګه دي نو ځان به دوټی کی څنګه په څنګه ورکم نو اغه ټول لمخ کی ته شې چې دغه ته اسار ته نشته یعنی خل ځکی خو کډیر خاطر چې دا تشریح خو د خلکو په حافظو کې نه کې نشي او اکثره خل په دې نه پیږي چې مفرد څه شی ده مذکر څه شی ده مؤنث کم یو سمای مؤنث کم یو حقیقي مؤنث په دې خلکو سره نه خلاص مګر په دې خو سره خلاص چې متن لیکي او هغه کې واچل کښې چې هغه جوړي او په قافیه او ردیف جوړي نو هغه خو مشخصه هغه کې اچي خصوصا د لیکوال د پال داړي په کار کې فقط یو جمله زده کی یا ار ډول یا شرال په دې فرمول کې ورواشي چې ورواشي ورته متن یې نقل کیږي په سلو کې پنځیش نه تر دېش په فساد پورې زمنګ پښتو متن شته دغه یاګانو په واسطه باندې اسانه کیږي لوستل
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا په خانه مشر زیولق امرخیل د تیری جمعې په ورځ ننګرهار ته راغلی او چې لګن شمیر هم فکر ځوانانو سره یې د لیدنو کتنو وروسته وتلی انزورګر امدولار با په ویاړ یو انزوریز نندارتون پرانس چې په لسګونو ځوانانو یې ننداره وکړه نور حال پر راپور کې درکوو د غنندرتون د تیری جمعې پورز د ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز میدوتیک کې تر سره شو چې د انزورګری د هنر په لزګونو مینوالو یې ننداره وکړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا په خوانی مشر زیاولحق امرخیل چې په ویاړي انزوریز نندارتون پرانستل شوی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارباب صاحب چې په انزورونو کې د ټولنې کوم انزور وړاندې کړی تاریخ بپری و ویڑی
پدې کې د منګ هغه انانات او کلتورونه او هغه ناخوالې چې منګ ورسره مخامخ یې سودغه بیلګې موجود دي په خصوص یو انزور چې زه ورته ګورم چې د منګ خويندې زی هغه د لری زینه وبر اوړي یا مثلا پټی ته تک یا داش ته د خاصو لپاره یا د وخول لپاره هغه یو کورنۍ عیب نه غنی یا مکله چې د کور په خوا کې مکتب موجود وي هغه تخپل لور نه لګي د هغه چې منګ په خصوص ځوانان او د منګ مشران د لپاره حل ځلی وکي تر څو په ټولنه کې مثبت تغییر راسي د ارباب زمانانه کوم سه د غنزورونه او کوم انزور چې د دې ټولنې وړاندې کړی ده د هغه سې تاریخ په پدمانه ویړي
د ننګرهار پونتون د ژورنالیزم په هنزي مشر استاد ببرک میخیل د مشال رادیو سره په خبرو کې وویل انزورګر له ټولنې خام مواد اخیستي او بیرته د رنگونو په مرسته ټولنې ته وړاندې کړي دي
د ارباب صاحب هنرمند دی ګوتی دي چې د هر څه ته یو هنري خلا ور بخلې ده زمنګ ټولنې په هغه شکل انزور کړي ده چې څنګه ده په دې کې زه فکر کوم ارباب صاحب تشبث نه دی کړی په یوازې خام مواد له ټولنې نه راخیستي دي او ټولنې ته بیرته په خپل هنرمند ګوتو وړاندې کړي دي دا زمونږ د ټولنې هغه رښتینی او واقعي انزور دی
امدولار باب وایي نندارې ته چې کوم منظورونه وړاندې کړي وو د پښتنو اوسنۍ حالات یې پکې رانغښتی وو.
بېګا زه خبر شوم چې امرخیل صاحب د جلال آباد ته راځي. ما ځینې تازه انځورونه جوړ کړي د پښتنو په دې روان حالت باندې، نو هغه نندارتون هم د هغه په افتخار دلته جوړ کړو چې امرخیل صاحب د هغې نه لیدنه وکړو، انځورونه یې خوښ کړل. امرخیل صاحب داسې یو کس دی چې هغه تل کوشش کړی چې د افغانانو د ستونزو په هکله په ځانګړې توګه د پښتنو په مسایلو باندې خپل نظر څرګند کړي او د هغې سره چې کومه خواخوږي د هغه ښکاره کړي. البته بېګا ما چې نوی انځور پکې جوړ کړی و هغه د کوزي پښتون غوا زمونږ د خدای بخښلي اکرام الله ګران بابا انځور چې هغه مې هم په دې کې زیک
د یادولو ده چې په ننګرهار کې عبدالله ارباب یوازینی انځورګر دی چې وخت نا وخت په بیلابیلو مناسبتونو د انځورونو نندارتونونه جوړوي چې د نندارچیانو د پام وړ ګرځي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
تاندي هلي
ټولې صبح کې ما فرست پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د اولسې د
د هر شروع پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخندا اسد.